دا مشال اړیو دا مشال اړیو ځنګړي خبرونه دوام لري. د ساس کوربا ګل اعظم او دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې قدمونه ودونکو ځنګړي خبرونه د مشال رډوی مجله در خبرو. په دې خبرونه کې تاسو کلتوري راپورونه او بحثونه اوري. دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. خدای هر څه مخکې به د دې سات تازه خبرونه وو. خبرونو سره ټکی په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,55,000 ته نږدې شوی. په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي او د چین ځواکونو سره په نښته کې 40 هندي فوجیان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,55,000 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي د پاکستان حکومت او ویب سایټ لیکلي چې په دې هیواد کې تر نن سهاره پورې له دې وایرسه 975 کسان مړه شوي او 85,403 ترې رغېدلي هم دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو برخو کې 40 هغو ځایونو کې چې د کرونا وایرس ډېرې پیښې ترې رپورټ شوي سمارټ لاکډاون یا احتیاطي ټولبند پیل کړی دی. دلته نه څوک د ورتګ او نه هم ترې د تلو اجازه لري. د خبر پختونخوا په ټانګ کې د جنوبي بودرستان ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته ناست د یو میسود په نوم مظاهره چانو د اقدام سره تر جرګي وروستو د احتجاج د جاري ساتلو پریکړه کړې ده. د جون په 14 شوي د جرګي وروستو د دې پرلت یو منتظم هیات پرې غل مشال اړتیا ویل چې له 1,23 ورځو راهیسې روانه درنه به تر هغې پورې دوام ولري تر څو حکومت په جګړو او فوجي عملیاتو کې د وران شوو کورونو بشپړه مالي معاوضه نه وي ورکړې. د جنوبي بودرستان ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک د جون په 14 چې دوی هر پورا وران شوي کورونو ته 400,000 روپۍ ورکوي خو دا لړۍ د کرونا وایرس له کبله ودرېدلې چې ډېر زر به شروع کړي. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د پولیسو واکسین د پولیو واکسینو کمپاین پیلوي. په دې صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي آفتاب کاکړ د جون په 14 مشال لري چې تیر هفته د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی چې دغلته په روان کال کې د ګوزن د ناروغانو شمیر 200 ته رسیدلی. نو ځکه د جولای په 14 یو کمپاین کوي. په پاکستان کې د پولیو وایرس مخنیوي ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په 2006 کال کې په ټول ملک کې د پولیو 99 کیسونه مخې ته راغلي دي. هندي چارواکي وایي چې د چین ځواکونو سره په نښته کې 40 سرتیري وژل شوي دي. د جون په 14 هندي فوج ویل چې دا نښتې د لانجمنې سیمې کشمیر په لداخ کې د جون په 15 د شپې ناوخته شوي دي. د دوی په وینا د چین ځواک ته هم مرګ ژوبله اوختي خو کره شمېره معلومه نه ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پر چین تور پورې کړی چې په ګالوان دره کې پر پوله له هغې لوزنامې سرغړونه کړې چې دواړو خواو تېر هفته لاسلیک کړې وه. چین د سرتیرو وژنه نه ده تایید کړې خو تور پورې کوي چې هندي فوجیان یې خاورې ته وروختي وو. نن د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې یو موضوع یې د افغانستان مسلې ته د سولهییز حل پر راوستو بحث دی. د ناټو لخوا خپر شو معلوماتو تر مخه د دې اتحاد د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ د جون په 14 د دې غونډې د ایجنډا د بیان په اړه وویل چې ناټو د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د هیواد د پولیسو خې روزنې لپاره فنډونو کې زیاتوالی او د پولیسو چلند څارنې لپاره فدرالي ډیټابیس جوړوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د صدارتي فرمان تر لاسلیک مخکې ویل چې د پخوانۍ او ناکامۍ لړۍ باید بدل شي. ولسمشر په داسې حال کې صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې په ګڼو ښارونو او ریاستونو وار له مخې د جارج فلاید د وژنې پر ضد د ډلیزو مظاهرو په غبرګون کې ګامونه پورته کړي دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې په نوي صدارتي فرمان کې پولیسو میتا فنډونه ورکول پر ترجیحاتو کې شامل دي چې نوی لوړ معیارونه عملی کړي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه. قدرمنونکو لژمن سسم اوس درته د مشال راډیوي مجله خبرونه لرو. په دې کړي کې دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. نو راځي چې دې ته غوښ شو.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. زه نجیب عامر يم او تاسو ته مې بیلابیل کلتوري مطالب د خپرېدو لپاره چمتو کړې دي. د نوخار ولسی شاعر نجیب پروانه وفات شو. داغه هنرمن ملګری فضل اکبر راہی وای
هغه سر هو زمون ډیر وخت تعلق جوړ شو او سټوډیو غانو ته راتلو د کیسټو وخت نو خپل کلامونه به وروړو او مونږ هغه په کیسټو کې ریکارډ کول. ډیر ښه شاعر وو.
د بنو ماستر جمال هم لنړی سترګې پټې کړې. داغه په فن مو لیکوال محب وزیر غغوله.
د ماستر جمال شاعری کوم ګورو نو د فن او فکر په لحاظ ډیرا معتبره حواله جوړیږي.
افسانه نگار وکیل سولمل شنواری نه داغه لنډه کیسه داغه په خپل غږ کې اورو.
د دروازې د پوسټ له سوري څخه شراول وې زوی مې په بیړه ورمنډه کړه. میرمن مې په زوی پسې ورمنډه کړه. الله سه ټینګ راونیو زوی ته مې خندا وراله او ملانډو یې وویل واده لاړم دې مور جانې.
او د درګه ملکان د خوږ ژبه شاعر دوست محمد طالب جان سره داغه پر ژوند او کار غږیدلیو. لاغنه داغه خولي شاعری هم اورو.
قیمت د اغه هرو ک وجل وی د دې هرو د داسې سوداګرو جنتیانو سره نظر.
نجیب پروانه د نوخار ولسی شاعر دی. هغه د جون په ومنېټه د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. نوموړي لسګونو کیسټونو فلمونو ته ښکلې سندرې لیکلې وې. دغه پلار سلیم پروانه هم لسګونو پښتو فلمونو ته ښایسته سندرې لیکلې وې. موږ د نجیب پروانه پر مړینه دغه د نږدې ملګري او هنرمند فضل اکبر راہی سره خبرې کړې. په سر کې نوموړی د نجیب پروانه سره د خپلې پیژنګلوې په اړه معلومات ترکوي.
تاسو د نجیب پروانه سره د پیژنګلو سوال کړی دی نو هغه سر هو زمون ډیر وخت تعلق جوړ شو او سټوډیو غانو ته راتلو د کیسټو وخت نو خپل کلامونه به وروړو او مونږ هغه په کیسټو کې ریکارډ کول. ډیر ښه شاعر وو او ډیر ښه انسان وو. ډیر ښه اخلاقي وو.
فضل اکبر راہی صاحب تاسو د موسیقۍ سره سر او کار لرئ نو تاسو ته ټولو نه ښه پته لګیږي چې د کوم شاعر شاعري د موسیقۍ سره ډیره موزونه ده. راته ویلی شئ چې د نجیب پروانه شاعري څومره د موسیقۍ لپاره جوړه وه؟
د نجیب پروانه شاعري خو بالکل د فلمونو لپاره داسې فټ وه او هغه ډیر پوه شاعر وو ځکه چې الله پاک هغه له ډیره زیاته پوهه ورکړې وه او بالکل په لیول باندې و شعرونه لیکل. نو د فلمونو لپاره بالکل فټ او ډیر خسته شعر به کول. بل دای چې دا شان الفاظ به نه استعمالول چې هغه مطلب د عوام لا خوان نور کې یا د عوام دا ورې دو نه وي. یعنی دغه د سټکی بو د الفاظ به استعمالول چې هغه خلکو په فهم کې مطلب د اورې دې شو او خلکو به نه خوان دا غسو. خشایرو ډیر خشایرو او د فلمونو لپاره دغه شعرونه بالکل موضوع او فټ وو.
موږ دا سوریدل رئیس صاحب چې دا غوی پلار سلیم پروانه هم د پښتو فلمونو لپاره او کیسټو لپاره ډیر زیات او ډیر خولي شاعري کړې ده. آیا دا خبره صحیح ده؟
او بالکل دا خبره بالکل ټیک ده. دغه والد صاحب سلیم پروانه چې کوم هغه د پښتو فلمونو لپاره ډیر زیات شاعري کړې وه او د کیسټو دنیا کې دا ډیر لوی نوم او یو سندرغاړو زموږ یو ورور زموږ یو دوست الله دی وبخي ابراهیم مومند چې یو ډیر ښه سندرغاړو هغه به د سلیم پروانه صاحب ډیر کلامونه په کیسټو کې ویل. موږ هم ویلي دي خو هغه ورسره ډیر زیات مشهور شوی مو. نو د سلیم پروانه ډیر داسې شعرونه چې هغه کیسټو دنیا رنگینه کړې وه او فلمونو لپاره ډیر کار کړو. ډیر شعرونه لیکل فلمونو لپاره.
د نجیب پروانه د وفات په اړه کده اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ راہی صاحب. او دمر ته وایي چې د نوخار د شاعرانو لپاره د نوموړي وفات څومره لوی تاوان دی؟
نجیب پروانه چې کوم دی نو دا د کورونا په وجه باندې کووېډ 19 په وجه باندې وفات شوی دی او دا یو حقیقت دی چې د دې په وجه باندې د نوخار سیمه د یو ښه شاعر نه چې کم دینو محروم شوه او دا ډېر لوی تاوان دی د نوخار لپاره. د نوخار سیمه چې کم ده نو د شاعرۍ لحاظ سره یو ډېره زرخیز ځمکه ده او الله پاک پرې ډېر غټ فضل کوي چې ښه ښه شاعران پکې پیدا شوي دي. لکه ګوره د نجیب پروانه صاحب شو، سلیم پروانه چې د دې والد صاحب وو، نو داسې نور شاعران هم هلته شته دي. خو لکه دا ووایو چې د نوخار سیمه یو ښه شاعر نه محرومه شوه او دا دې لپاره ډېر غټ تاوان دی.
سندرغاړی فضل اکبر راهیو چې تاسو ترې دروخت شاعر نجیب پروانه په اړه معلومات اوریدل. نجیب پروانه په دې وروستیو کې د پروانه پروډکشن تر چتر لاندې ګڼ سی ډي فلمونه هم جوړ کړي وو. د نجیب پروانه لمړینې یو ورځ وړاندې د جون پر شپږمه د بنو یو پیژندل شوی شاعر ماستر جمال هم له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د سیمې سپین روبه شاعر، د تنقیدي ټولنې بنو مشر او په نثر او نظم کې د څو کتابونو لیکوالو. دا ماستر جمال د ژوند او کار په اړه مو له لیکوال او څېړونکي ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې او په سر کې مو هغه پوښتلې چې په پښتو ادب کې د ماستر جمال څه مقام وو.
ماستر جمال زما ایگزیکټ خو نشم درته ویلی، خو زما په اندازې مطابق د 50 یا د 80 کلن عمر کې وفات شوی دی. او دے دے کوٹ کا اخوندان دے کلی سره تعلق لرلو، کم چې د بنو سره خوا کې یو جوخت ورکوټ کله دے، او دا کله د علمی یو قرانای دا چې تاسو به ډېر ښه پیژنې او د دن کې پیژنې د غازی سیال ترنګون دے یو ستر شاعر ادیب یې د پښتو لور کړی دے. نو ماستر جمال او غازی سیال تر او راو دی یو بل، نو دام د دې کوټ کا خوندان سیمې سره تعلق لري. ماستر جمال په پېشه په لحاظ سکول استاد وو او د بنو او د پاوشا مختلفو سکولونو کې یو وخت تر کړی دی. ډېر بلها شاګردان یې روزلی دي، ځوانان یې روزلی دي. د ماستر جمال شاعري کوم ګورو نو د فن او فکر په لحاظ ډېره معتبره حواله جوړیږي. او دے بنیادی طور دے یو مذہبی سیاسی گوند سره تعلق ساتلو، خو کومږي شاعری ګورو نو په شاعری کې دے مونږ ته یو ډیر کمپرست او په ځنه وخت کې ډیر مترقی سوچ والا کس مخه ترازی او ډیر د مبارزې انسان په شکل کې مخه ترازی. نو بلا دادی چې د ماستر جمال مرګ چې کوم دی نو هغه خو د 13 کالو راسه پکټ بیمار پروت وو د مختلفو ناروغیو له امله. نو مرګ حق دی او بس 13 ورځو کې سترګې پټې کړې.
صحیح محب وزیر صاحب، تاسو ته د تسلیت ویو د بنو هغه دوستان چې دغه د شعر مینوال یا د شخصیت عمده شي به د مشال لاډیو نسمو کاګوري هغه ته هم تسلیت وړاندې کوو. که تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د 13 کالونه نه جوړو، خو د دې باوجود موږ چې اورېدلې چې د تنقیدي ټولنې بنو ته حیات مشر، نو په یاد ټولنه کې د دې کردار څنګه او د کنا جوړو نو بیا څنګه سرپرستی کولای شو، په دې اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړه.
دا سیدا چې بنو تنقیدي ټولنه، چونکې دلته په بنو کې ډېر مضبوط روایت لري، دا د 2 نپستا عبدالرحیم مجذوب دی دلته جوړه کړې وه، او بیا هغې نپستا چې مجذوب دی او کاپ خټک دی او دا ځنه مشران چې کوم دي دا یو خوا بل خوا شول. نو دا ټولنه ماستر جمال دی ته پاتې شوه، او ماستر جمال هغه سړی وو چې دلته یې دا ټولنې سرپرستی واخیسته او ځوانانو ته یې مکمل په میاشت کې یا په 15 ورځو کې د تنقیدی نشستونو اهتمام یقیني کړ او ځوانان پر راټول هم وو او ځوانانو ته یو خوشګوار ماحول ورکړ د بحث د مباحثه د تنقیدی اپروچ نو دا ډېر په مستقل ډول دا سیزونه د وشلول او بیا خاص کر تاسو چې کومه د بیماری خبره وکړه نو ډېره غټه خبره دا چې کله دی بیمار شو نو پزاید دی چې دی بخار تر اتله یا تدته په تکلیف نو دا ټول ځوانان به خپل حجرې لاره بلل په میاشتنی غونډه تا او په خپل حجرې کې به په خپل ملمستیا کې په خپل خرچه باندې الته تنقیدی غونډه کوله او دی با په ویلچیر کې عمر واتو یا په هر صورت کې لکه دی الته خپل موجودی یا کې نکواله
صحیح محب وزیر صاحب کله چې یو څوک مړ شي نو د سړی ذهن ته دا سوال مخې ته راځي چې تر شا یې څه پرېښودل د عام سړی نه کېدای شي یوازې جایداد پاتې شي اولاد ته پاتې شي خو کله چې لیکوال او شاعر مري نو دا سوال هم ذهن ته پیدا کیږي چې ذهن ته راځي چې کوم آثار یې تر شا پرېښول نو د ماستر جمال صاحب چاپ شوي څه او څه ناچاپ آثار یې تر شا پرېښول
شاعری خو زما په خیال صرف یو د وچه شونډه په نوم باندې یو کتاب مخې ته راغلی دی او نور خو به ناچاپه خو به ضروري وي خامخا ابه وي او د وچه شونډه په نوم یو کتاب یو مجموعه چاپ شوې ده او البته نور نثري لیکونه وخت په وخت د ځوانانو په کتابونو باندې تبصرې سریزه مقدمه دا یا چرته یو نیم مضمون دا وی لیکلی وی خدا سے مستقل ډول نثر نگاری ته هم وخت نه دیستلې او دا نثر نگاری ته وخت نه دیستلې د دې بنیادی وجه هم دا غد تنقیدی ټولنه سرپرستی وا چې د خپل ټول صلاحیتونه آل تک مصرف کړي او د دې د دې د خپل شاګردانو ورته وایا یا ځوانان ورته وایا دا غوي نه د کار اخیستلو دپاره د هغوی د حوصلې دپاره به دی ناست و او بس نورې داسې خاص اثار خو زه خپل دا وایم چې د بنو په سیمه یې بالا شاګردان پرې اخی دي د بنو په سیمه یې بالا د شاعران ادیبان روزلی دي دا ډېر غټ میراث او ډېره غټه اساسه پرې اخی ده
صحیح تاسو یادونه وکړه چې د شاعرۍ یو کتاب چاپ شوی تاسو که د دوی شاعري لوستې وي یا په مشاعرو کې مې اورېدلې وي نو په فکری لحاظ او په فنی لحاظ د ده شاعري څنګه ارزوئ تاسې مخکې لږه اشاره هم وکړله چې دی د کومې کچې شاعر ګڼل کېدای شي خو د ده شاعري په فنی او فکری لحاظ په کوم ډګر ولاړه ده
دا کومه مخکل ذکر وکړو چې په فکری حواله سره په عملی ژوند کې د یو مذهبي سیاسي ګوند سره تعلق درلود خو په شاعرۍ کې د هغه فکری حواله چې دا هغه مونږ ته د کمپرستۍ هغه مونږ ته د ترقی پسندۍ هغه مونږ ته د مبارزې د جدوجهد او د پرمختګ یو زیر راکوي او فنی حوالے سره کوم ګورو نو د کلاسیکیت یو بهترین تسلسل ده د هغه کلاسیکیت چې د قلندر مومند نار په ذریعہ مونږ را رسی او تر د سعد الله خان حیران په ذریعہ تر لچای را رسی او بیا هغه عزیزی مخه ته د ماستر جمال په ذریعہ بنو تاسی نو ما په خیال د کلاسیکیت په د تسلسل سره وابسته ده او شاعری چې فکری حواله سره ما کوم خبره وکړه نو دلته ډېر داسې شاعر دي چې داسې نه وي چې په نیمه لارو ده شي لاروی منزل نه دی لا مزل دی او کله زړه کله ضمیر دلته کتلېږي ژوندون څه دی په قدم قدم مقتل دی نو ما په خیال داسې یو ترقی پسند شاعری مخې ته دی دوی راځي د جمال تندی مات خې ټیټ مشه هسې هم ټیټ شوی سر د ماتې دو دی او د ژوندون نساز هم څه عجیبه دی خمدانی درومي په بر پلر پیاوړي که تخت نه وینو تختې ته هم تیار یم دا د نن مې درته وویل پرې کړي او یو 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 دوه شعر نه نور وایم دا شعر د ده د استادې په وخت کې چې د شاګردانو د هغوی نه مونږ اورېدلی دي او ډېر به مشهور و چې د داد لایق یم ملګرو شاباشۍ را کوئ چې د رقیب په کوڅه تېر شوم او سپو ونه خوړم او جماله داسې معلومیږي چې ځواني تېره شوه چې اور بل اثر ونه کړلو کمسو ونه خوړم نو جمال صاحب په شاعرۍ کې نیم کلاسیکیت په فنی حواله سره او په فکری حواله سره ټیک ټاک د ژوند شاعر د مبارزې شاعر د جدجهد شاعر او د مونږ بالکل دی یو مترقی سوچ خاوند شاعر ګڼل شو.
محب وزیر صاحب د شاعر لپاره د یو ګون سره د یوې ډلې سره یا یوې مفکورې سره ځان تړل ضروري وي کنه؟ شاعر چې آزاد وي نو ښه شاعري کولی شي.
یاره زما په خیال ماستر جمال په حواله سره کوم داسې ګورو نو دا مونږ ته جمال په شاعرۍ کې دا ډېر ښه سبق ملاویږي. ستاسو دا سوال چې کوم دی دا ډېر یو بهترین جواب پکې ملاویږي چې که څه هم ماستر جمال د یو سیاسي ګوند سره تعلق لرلو خو د فن په حواله سره هغه د خپل سیاسي ګوند سره وابستګي نه ده ښودلې او فنی حواله سره په فکری حواله سره هغه ځان شاعر ثابت کړی دی چې یو آزاد تخلیقار په حیث باندې ثابت کړی دی. نو ما په خیال شاعر ادیب کا ځکه چې هغه هم د ټولنې یو عام انسان وي نو باید یا اکثر زیاتره وی هغه د یو سیاسي ګوند سره تعلق لري خو پکار نه ده چې هغه په فکری ډول هم یا خپل تخلیقیت یا خپل صلاحیتونه هغه هر څه په هغه یو دایره کې دننه بند وساتي، بلکې پکار دي چې هغه تخیل د هغه آزاد وي، تفکر د هغه آزاد وي. نور په سیاسي ګوند سره تعلق لرل دا سر دې را بده خبره نه.
او ډاکټر محب وزیر چې د ارواښاد شاعر او لیکوال ماستر جمال د ژوند او کار په اړه تاسو ته معلومات ترکول. د خبرونې په دې برخه کې درته یو لنډه کیسه وړاندې کوو. دا لنډه کیسه لندن میشته لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری لیکلې او همغه یې درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. کیسه تازه لیکل شوې او د کورونا وایرس له وجې جوړه شوې ویر انځوروي. کیسه د لیکوال په غږ کې په شریک اورو.
دروازې د پوسټ له سوري څخه شراول وې. زوی مې په بیړه ورمنډه کړه، غږ یې پورته شو. پلارا پوسټ دی. میرمن مې په زوی پسې ورمنډه کړه، د لاسه یې ټینګ را ونیو. ته به وایې چا کور ته کوم بم را وغورځاوه. ګوره چې لاس ور نه وړي. زوی ته مې خندا ورغله، سترګې نه یې ور ونیوې. په ملنډو یې وویل، ولې لړم دی مور جانې؟ د مور پننګ یې په بیړه له خونې دهلیز ته راووتم. مخې ته یې لکه دیوال ودرېدم. دا ګزار شوی پاکټ ته مې چې په مور په پاش پروت و لاس ونیو. ګوره اشه ټوکه مه ګڼه، په دې به څومره لاسونه لګېدلي وي زویه، په څومره ځایونو کې به یې خریخی وي. میرمن مې ځای پر ځای کېناسته، د سترګو یې د راستول شوي لیک اداره وپېژنده. لکه د روغتیایي چارو ماهره د پاکټ د څیرولو او لسترو موده یې راته وټاکله. بس دوې ورځې دې همدلته وي، تر هغې وایروس په خپله مري. زوی مې لوړن سر له میرمن سره د ناستې خونې ته بیرته ورغی. زه خپل کمپیوټر ته راوګرځېدم چې د انټرنټ له لارې د ښار له کومو خوراکي پلورنځایه د اړتیا وړ توکي راونیسم. دو پلورنځي پاڼه مې پرانستله، د اړتیا وړ شیانو په نښه کولو بوخت شو. لا مې درانیوونکو اړینو شیانو لیست نه و بشپړ چې دروازه وهل شوه. لوی مې لکه بیرېدلی چې وي دا ځل دروازې ته نه ولاړ. په خپله دروازې ته ورغلم. نه پوهېږم څنګه پرته له دې چې دروازې شاته راغلی کس وپوښتم، دروازه انا پرانستل شوه. جک دنګ سړي سلام وکړ، زما نوم یې واخیست، سر مې ورته وښوراوه. سړي په منډه له خپل کاري باکسه سرانه نوت او پرتل دی چې لمو پختي لکه زما د کورات څخه څه معلومي سیدا تشناب تلار سم دواره له خپل کاری باکس نه سامان الات راو وستل مخیا واړه وو دوبو باکس مو چیرې دی زه لکه گانگس او یا کوم چیم د تک پختنه می سرونه غراو ټول حواس او پکل نوی د ځان په ګرمولو کې راټولو زه کله میرمن سره مودا پریکړه کړې وا چې د قرنطین په ټوله مودا کې باندې نه له کوره وځو او نه به بل څوک دننه کور ته راپری میرمن می لکه لویه گناه چې رانه سر وهلی وي نه لاستې خونې د سترګو را کې راووته سترګې رډې راوویستې نو غوسې چیغه کړه ولې دې دننه راپرېښود موږ خو وایو چې که زنګ یې راووهه له عمومي دروازې بېرته رخصتوو د سپي دوی کله د لویې دروازې زنګ راوهلی نو دا دروازه خو بنده وه ځان مې ګرام وباله لکه لوی گناه چې رانه سر وهلی وي سر مې ځوړنګ ونیو ما څنګه یې کوې خدای ړوند او کوڼ کړم چې څومې فکر کېده دای بیا رانه نوت بل ځواب مې نه لاره په ورو مې ورته وویل بس وبخه میرمن مې په غوسه بېرته د ناستې خونې ته ننوته سړی لکه زموږ خبرو چې پوه شوی وي په خپل سر د اوبو د بندولو او چالانولو د میټر په لټه شو د سترګو په رپ کې پخلنځي او بیا بیرته له دروازې د باندې وو د سړي په دې بیړني حرکت لکه له خوبه چې راکښېنم او په خپله خونه کې کوم غل ووینم نږدې وي چې لاس ور واچوم څه کوئ په خپل سر منډې وهئ د سړي تندی هم تریو شو ګوره زه نو نشم کولی ستا ځواب ته به شپه سبا کړم تاسو په ځای دی چې ما ته د اوو متر او سویچ راوښایئ چې اوبه باندې کړم له میرمن سره مناندرې شروع کړي ګرام نو روغتیا یې وایم خو ما ته نور هم غوسه راغله په دې شیبه کې میرمن بیرته راووته چې زموږ شخړه او داوا ودروي ما ته یې برن راوکتل اوس چې را دننه شوی اجازه ورکړه چې کار خلاص کړي هغه ته مخ ور واړوي په سړه سینه یې د کار پیلولو ته وبولي مهرباني وکړئ څه کار مو شروع کړی بیرته یې مړاوي راوکتل سوړ او سیلا یې له خولې راووت خدای ته به ځانونه سپارو خو زه ډاډ ورکړم آرامتیا ته یې راوبولم داسې ویرېږې آدمي خو نه ده چې هر سړی به دلته ناروغ وي سړي په تیو څو شیبو کې زوړ شاور بدل او نوی ور واچو زه یې ور وبللم راشئ وګورئ چې نوی شاور مو څنګه کار کوي که پوښتنه لرې مهرباني وکړئ خو زه لکه ده چې ځان پورې بم تړلی وي له ورنږې کېدو ډاډه وکړم او په درواغو له دالیزه ځواب ورکړه مننه مننه زه د دې شاور سره بلد یم په پخوا کور کې مو همدې ته ورته شاور درلود سړي خپل سامان آلات راټول او له تشنابه راووت نږدې راغی غوښتل یې څه راته ووایي خو زه لکه دی چې ګزاره باندې کوي شاته ولاړم سړی ته خندا وراله باید یو له بله وویل خو چاره څه ده ویره ګوره په خپله لارې هرې ناروغۍ لویه ناروغي ده سر ورسره وخوځوم ده خپل بکس راواخیست مخخه یې وکړه خو دروازې ته لا رسېدلی نه و چې بیرته راوګرځي زما شمېره در سره یاداخت کړي پاک پاک شوم ټکان به وخورم د څه لپاره وی خندل څوک پیږي که په لاندو ورځو کې کورونا ونیو؟ ګورئ که زه ونیو تاسو به خبروم، او که تاسو چې بیا ګوره ما خبر کړئ. دې خبرې نور هم اندېښمن کړم، نور ویره هم را واچوله، خو پر ځای او ګټور کار مې وګڼه. دستي مې دا نبر یاداخت او د خپل موبایل حافظې ته وسپاره. د سړی له وتلو وروسته مو شخړه بیا تازه شوه. میرمن مې بیا د ملامتۍ ګوته راونیوه. ټوله دنیا لاړه او راغله، خو موږ شل ورځې د کور بند ښه وګڼه. اوس به بیا څوارلس ورځې انتظار کوو چې جوړ یو که ناجوړ، او له دې سره پلینګ په ژړا شوه. نورې څوارلس ورځې خو به مو سودا ووژني. ما ته یې هم غوسه راوسته، نو څه کوم اسمان راولېږه؟ خلک کلونه په زندان کې تیروي. څنګه څه شی خوري؟ یخچال دې ټول تش دی. په میز باندې ایښي لپټاپ ته مې اشاره وکړه، دا اوس د یوې میاشتې ټول خواړه درته آنلاین رانیسم. زوی مې چې زموږ خواړه یې په ځیر څارله، په ناهیلي انداز په خبرو کې راټوپ کړ. لارا ما د مور سره زما په لپټاپ کې ټولې لویې مغازې ولیدې. دا آنلاین خدمات ډېر ورو دي ګوره، په میاشت کې هم چاته نوبت نه ورسیږي. له ځایه چابک راپورته شوم. په غرور او لوړ آواز مې وویل، دا دی همدا اوس ځم. ټول مخلوق ګرځي، څه خبره خو نه ده؟ څه خبره ده؟ میرمن مې زما په دې ارادې ټکان وخو، لکه جګړې ته چې تلم. له لاسه یې کلک راونیوم، هېڅ چېرته نه شي تلی. خندا راغله، نو څه شی خورئ؟ وچ لوبیان او نخود خو پریمانه دي. زوی مې دستي اخچال ته منډه کړه او له پخلنځي دا نارې کړې، هګۍ او دوه چرګان هم لرو، دا یې نو زما. د سودا راوګرځول شوم. که څه هم زموږ شخړه ودرېده، خو د راغلي کس د کار او له خلکو سره د هغه د اړیکو مسله زما او د میرمن د خبرو ګرم باس او موضوع وګرځېده. دا به په بس کې راغلی وي که په میتو کې. د ورځې به څومره کورونه ګوري؟ مجرد به وي که متاهل؟ کمبنۍ به یې ستر وي او که وړه؟ څومره کارګران به لري؟ او چې داری پوښتنې په ځواب به مو د فکر نیلي ځغلول، هومره به مو په دې ناروغۍ د ککړېدو ویرې زور اخیست. ګړۍ لا نه وه تېره چې بیا د کور دروازه ووهل شوه. له ځایه پاڅېدم، خو میرمن مې کلک له لاس راونیو. له زوی یې وغوښتل چې دروازې ته ورشي، خو سپارښتنه یې وکړه، ورشه خو له سوري ور وګوره چې څوک دي او څه غواړي. زوی مې په بیړه بېرته وارخطا راننوت. پولیس دي. پولیس او زه؟ ځکه ما خو له هغې ورځې چې په دې هېواد کې پښه ایښي وړه تېروتنه هم کله نه ده کړې. ښځه مې وترهېده، خو زړه مې بایللوت او په ورو روان شوم. ښځه مې بیا لکه له کومې تېروتنې مې چې راګرځوي له لاسه کلک راونیوه. تمه ورځه بیا دروازه نه پرانیستل کېږي. زه یې په چل دستي رخصتوم. ښځه مې ورغله، په خندا له دروازې بېرته راستنه شوه. په شونډو یې خندا خپره وه. پولیس له هر چا ډېر خطرناک دي ګوره، د ورځې د سلګونو کسانو سره لاسه ګرېوان دي. ښه وو چې بېرته تللي وو، خو ما د هغې د خوشحالۍ په احساس کې ځان شریک نه کړ. سودا یې راواچوله، نو ولې په ما پسې راغله؟ سبا لس بجې بیا د دروازې د پوست سوري یو وړوکی پاکټ راوغورځېد. پاکټ مې راپورته نه کړ، ورچت شوم د پاکات په سر مخ پر نوم او در علی ګون کې ادارې رسولی ادرس زمون د سیمې نگری پولیس سټیشن په لوړ غږ مې له ځانه سره وویل لکه چې دا د سپي زامن مې نه پرېږدي آخر څه خبره ده ښځې مې له ورایه را نارې کړې څوک دي پولیس دی کې رالېږلی دی ښځې مې هر څه بابیزه وګڼل او په زړورتیا یې وویل او چې غل نه یې نه پاچا مه یېرېږه دوه ورځې وروسته مې د میلون په اجازه پاکاټ پرانیست خاغلیه او بخې چې تېره ورځ مو تاسو ته مزاحمت وکړ موږ په تېروتنه ستاسو د کور دروازه وډبوله په هغې ورځ ستاسو په ګاونډ کې ستاسو ګاونډي خپل میرمن وژلې وه او زه پرته له دې چې دا زړه بوګنوونکی خبر له میرمن سره شریک کړم په منډه تشناب ته د لاسونو مینځلو ته لاړم
لنډه کیسه مو واورېده چې ویره نومېده او لیکوال سولمل شینواری تاسو ته په خپل غږ کې وړاندې کوله د مشال رډیوي مجله اورئ د خپرونې په دې برخه کې ورزو ملاکنډ درګۍ ته او هلته د خوږ ژبې شاعر دوست محمد طالب جان سره د هغه پر ژوند او فن خبرې کوو او د هغه نه د مرکې په منځ کې ښکلې شاعري هم اورو په سر کې نوموړی خپل ځان له تاسو سره معرفي کوي
ډېر مننه نجیب امیر صاحب تاسو د پروګرام تر غوښتنې زمون د یادونې او په پښتو نظم او نثر کې مې تر ننه خپلې کوششونه او هڅې جاري دي او څه کتابونه لیکلي چاپ او څه ما لیکلي پراته دي د هغې چاپ کولو په هڅه کې یم او دا درګۍ ملاکان اوسېدونکی ما د کلي نوم مې هریان کوټ دی
صحیح نو دوست محمد طالب جان صاحب ډیره مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوي او لاندې تعارف تاسو اوریدونکو سره وکړو تاسو په دې خپل خبرو کې ویل چې په نثر او نظم کې مو کتابونه چاپ کړي دي نو اول ورته وایي چې اوریدونکو ته چې په نثر کې مو څومره چاپ کړي دي کتابونه او په نظم کې نمونه ورته واخلې مننه
نظم زموږ لومړی کتاب ښه په 1919 کې لټون نامه دا دوباره ام چاپ ته تیار دی دغه چاپ ته ځکه څنګه چاپ دی نه علاوه زما بل د نثر کتاب چاپ ته دا وی نومو خیالستان او هغه پسې بل کتاب دی د نظم مونږ نوم کې خوري د خو نه منو خوي نور لکه چاپ ته مخامخ کړی دی او هغه چې ټول شاعري ده دا وین علاوه بل د نثر کتاب دی هغه کې د انسانیت د پر د ژوند اصول دي لکه زه دا څه وایم چې لکه خپل نړۍ لا خپل برخه وندا د خیال او فکر د دنیا د امن دا وی د پر یو با اصول کتاب دی او دا غوږ دوم هم زه واخلم څه پروا نه کوي کوم څه د څه کده کوم چې ارزي مو لیکي خو د لپ عمل غلري دا نه علاوه بل د نظم پر کتاب تیار دی خو چاپ نه دی
طالب جان صاحب تاسو د زنو کتابونو چې یادونه وکړه په دې کې ناچاپ ډیر زیاتې وجه سره تاسو په دومره کلونو کې لږ مو چاپ کړي او ډیر کتابونه مو ناچاپ دي ولې نه یې توانېدلې چې تر اوسه د خپل کتابونه د چاپ په ګاڼه باندې سنگار کړي
زه یو استاد یم په سکول کې بس زه زیاته خبره په دې نه کوم خو لکه دا قام خدمت ته په کار ده چې ما په هیڅ بجټ کړی او دا ما په وخت چاپ کړی دی خو لکه زمانه ایثار شو او وجه هم دغه ده چې بس بجټ کمی او ته یا بالکل په کمپوز پراته دي دا نه چې ګنې زه به دې نه پس کمپوز پراته دي د هر څه نه تیار بالکل خو بس کله مې لاسه پیسې رالی نو په یو ورځ په یو ځل باندې درېیم چاپ کولی شم څلور چاپ کولی شم خالي د پیسو خبره ده زما په کور کې زما زوی د ګلزار خان هریان کوټ و هغه کمپوزر دی زه چې سم ولیکم نو هغه ماله کمپوز ما اوس یوه سندره ولیکله او اوس یې هله کمپوز ویسته
صحیح ستاسو په ماشومانو باندې به خبرې کوو تاسو په کورنۍ کې ماشاءالله تاسې داسې ځوانان او پیغلې روزلي چې ټولنه پیژني، په هغې به وروسته خبرې کوو. خو د خپرونې په دې برخه کې غواړم اورېدونکي ستاسو نه څه واوري. طالب جان صاحب، ستاسو یو شعر وړاندې کوو، بیا به نور تپوسونه کوو. خوښه مو ده جی؟
په شاعرۍ باندې خو مونږ بس بدله زندگی خو لیکلې ده خپله، چې شاعري که نه زمونږ زندگی چې در دا د فن نه ډکوي. پښتون ته خطاب د دو شعرونو دی غزل نه مخکې. حجرې ته خپل رباب او منګی راوړه امن پالا، حجرې ته خپل رباب او منګی راوړه امن پالا، د جنگ د فلسفې هر یو کتاب په اور پسې کا، او پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی، پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی، بس دغه یو ټوپک خانه خراب په اور پسې کا. غزل به زه شریکم. اوخ کې مساسي بی اختیاره مزه، اوخ کې مساسي بی اختیاره مزه، مزه زما د زړه قراره مزه، او د بیا لیدلو پته هیڅ نه لګي، د بیا لیدلو پته هیڅ نه لګي، وخت کنه دی بی دیداره مزه، وخت کنه دی بی دیداره مزه، دلته د شک رنزوران سپین توروي، دلته د شک رنزوران سپین توروي، ګلا زمونږ د کور په لاره مزه، او پرنا ورځ دلته ورکیږي خلک، پرنا ورځ دلته ورکیږي خلک، زیارت له هم زما د پاره مزه، او خوا د بدخوا را باندې مې خوا، خوا د بدخوا را باندې مې خوا، پیغور برا کی شوک نگارا مزه، او پتا ویریږم خونړۍ دلارې، پتا ویریږم خونړۍ دلارې، زړه مې درزا کوي دیواره مزه، او د محبت د غم جدا نشده، د محبت د غم جدا نشده، د لیونۍ د غم خمارا مزه، او هم دغه یو د دیدن زی دی دلتا، هم دغه یو د دیدن زی دی دلتا، په ګودر لږ شه اشاره مزه. او مقتدا د طالب جان خبرې خلاصې نه دي، د طالب جان خبرې خلاصې نه دي، منګی به یو شي په قلاره مزه.
ډېر ښکلی غزل و دوست محمد طالب جان صاحب، او ما په کې منځ منځ کې واوا نه کول، او ما وی چې تاسې په خپل هغه یورېدم کې لګیا وئ چې ما سې لګیا اوسئ، او ما په ډېر خوند خوند سره ستاسو غزل واورېد او ډېر خوند یې وکړو. نو تاسې طالب جان صاحب د خپلو بچو یادونه کوو که اورېدونکو ته؟ تاسې نه یوازې دا چې پښتو ټولنې ته شعرونه وړاندې کړي، تاسې داسې اولادونه هم وړاندې کړي چې خلک یې د نامې سره اشنا دي. تاسو چې نومونه واخلئ دوی به پوه شي. نو مهرباني وکړئ د خپلو اولادونو د کار نه څومره مطمئن هستې، او د دوی نومونه که اورېدونکو ته واخلئ.
که زما دا وخت خوشحالي ده، نو هغه هم نه دی چې زما بچی دي، او هغه زما په توله پوره دي، د دنیا په حفله نه شم ویلی. ګلزار خان زما مشر زوی دی، هغه چې دا ټول صلاحیتونه چې د ادب دپاره دي، د موسیقۍ دپاره دي، د سندرغاړي دپاره دي، شاعر دپاره دي، دا ټول پکې پراته دي، کمپوزینګ کې دپاره. کامران خان ټول دنیا پیژني لکه په سوشل میډیا باندې، انځورونه جوړوي، هغه مجسمې جوړوي، شاعري هم کوي، او داسې ډېر یاد کرتي، او ویاړم پې. بیا هغه نقشف دی اعجاز خان، هغه هم ډېر ښایسته انځورګر دی، او د ډېر اعلی، او د زمونږ د هغه مشرانو تصویرونه په قلم باندې جوړ کړي دي، په پنسل باندې جوړ کړي دي، چې هغه زمونږ د پاره سه لاسته راوړنه کړې ده، هغوی سره مینه کوي. بیا زما لورکۍ ده الماس خانم، هغې هم د ستنې تار د لارې په جالونو په غلطیجونو باندې د خپلو اتلانو ډېر ښکلي او ډېر د مینې تصویرونه جوړ کړي دي، او دنیا ورته لکه ډېر ښه جواب هم ورکړی دی، هغوی ته لږ شاباسي هم ډېر ښه ملاوي دي. نو بس دغه زما د بچو څه مختصر دغه دی، او کشر د ټول کشر زوی مې مشال نومې دی، هغه چې دا ټول فنونو پراته دي، رباب وهلی شي، باجم وایي، دغه منګی وایي،
دولس زمون په کور کې دنه زمونږ خپل مرګرتیا برابر د مونږ شریک باندې خپل ژوند کړ.
صحیح. نو طالب جان صاحب دا ستاسو ورته لارښوونه وه چې ټول د خپلو هنرونو تراشي کنه دوی بس خپل د خوایشو چې د ساينس طرف ته لاړ نشي ټول هنرونه خپل کی خپل هنرونه زیبا هنرونه چې پاغي کې شاعری مرزي موسیقي مرزي پاغي کې تصویر جوړولم دی پاغي کې په غلبیل باندې تصویر جوړولم دی دغه ستاسو سپارښتنه و دوی ته کنه خپل خوایشو
تاسو د ساينس د اصل خبره وکړه ما ټول بچو ساينس ویلې دي خطاب ذہم یما یو زہم یما خلک زہ اگر چند باقاعدہ نہیں پاتے شیو ذکر میں دیو بیان پہ کرے گوتے نہیں دیو ہے لیکن تو ما زما کې دا فلم دا دغشته دي چې زه اوس هم خط لیکم نو مجبوري وي دا غلې ده خطاب دي نو په پن په ما کې وو شاعري ما سره وو نو بیا زما سره چې کوم دی پاتې شو نو راست به ورته ووایو یا به ورته د ماحول اثر ووایو ما نېخ په نېره چاته څه نه دي ښودلي مزه چې څه کوم هغې ته هغوی ګوري او هغه شانته مختون دي ځي او د یو دا خو مونږ منو چې د یو چا د فلسفو پیني پیسي نو د هغه اثر دي بل دا دی چې زما بچي زما نه غیر چرته چې ګرځي را ګرځي زما سره خپله دوستانه پالي چې د چا سره څوک پیني پیسي د هغوی اثر دي زما اثر زیات دی زه داسې ویلی شم.
صحیح. او تاسو نه دوست محمد طالب جان صاحب نور ته پوښتنه به هم لرم خو د خبرونه به روانه وي نو زه غواړم چې ستاسو شاعري هم په منځ منځ کې اورېدونکو ته رسیږي د خبرونې په دې برخه کې څه ورته اورول شي
زه خو چې تاسو څه نمونه دغه وکړې د خبر راته وکړې او هغه شانته کولی شم خو دومره ده چې تاسو زما دغه نه خو به پوهې نه چې زه څه تاسو ته واورم خو زه به په خپل باندې غزل واورم که نه دومره قادري وویل بیا زه کوم
غزل به ښایي داسې رومانوي غزل اورېدونکي ډېر خوښوي نو
غزل به ښایي دا ټیک وي.
جی 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 جی
غزل به ته واورم د غزل نه مخکې یو دو شعر دي والله زما سره به تهم جاړي والله زما سره به تهم جاړي که د بیلتون قصه مې سپینه وکړه او د بیلتانه تاب به یې ونزغمې د بیلتانه تاب به یې ونزغمې که پښتنې در سره مینه وکړه او غزل دی چې خامخا غزل غزل نه کېږي چې خامخا غزل غزل نه کېږي هسې په چا باندې محفل نه کېږي او ما ته د څوک د مینې چل نه خایي ما ته د څوک د مینې چل نه خایي مینه اختصاص غواړي په چل نه کېږي او مینه ګلاب نازک رښتونه مخ دی مینه ګلاب نازک رښتونه مخ دی ګلاب له نور سره وربل نه کېږي دلته قتلېږي د غیرت په نامه دلته قتلېږي د غیرت په نامه بلځه په ګل گزار د ګل نکیږي او ستړي مزدور چې پتیګو کوي ستړي مزدور چې پتیګو کوي هغه خوبونه په شهل نکیږي ستړي مزدور چې پتیګو کوي ستړي مزدور چې پتیګو کوي هغه خوبونه په سنگل نکیږي او تیرو لطوری لویختنا نرے مزل پدا سی پل یو پل نکیگی او زلطا یو دا نظر لارتلی زلطا یو دا نظر لارتلی پا بل لار ورطا مزل نکیگی او خدایا خدایا که سوال دا طالب جان قبلیگی خدای کا سوال د طالب جان قبلیږي نور دی جنگونا په کابل نکیږي نور دی جنگونا په کابل نکیږي.
واه ډیر ښکلی شاعری ده دوایې شاعری ده په کې د امن غوښتنه شوې ده په کابل کې امن په پیښور کې امن په پښتونخوا کې امن خدای پاک دې ستاسو دعا قبوله کړي او ستاسو په شاعری کې نور څه مونږ وینو په کوم موضوعاتو مشاعری کړې ده د شعر پیغام مو څه ده
دا شعر پیغام بتا سو زبد نمونو نمونو پیش ما انشاء الله تاسو ته کی پرخ شه دا خپل دا او په جنې چې زسرې ما زره یو نظم او شریکو ما دا نظم نو مخکی ولو چې د دوه شعر نظم سپوږمې او بیا د غیرت انامه نو د سپوږمې د شعرونو دی د بام په سر وا کله کله سپوږمې د بام په سر به کله کله سپوږمې مازیګری کې راختله سپوږمې قتل شو څنګه د غیرت په نامه قتل شو څنګه د غیرت په نامه د غیرت دغه و په خپل سپوږمې اوس د غیرت په نامه نظم ته ویم د رحم او د مینې سرچینا په غیرت وجني رحم او د مینې سرچینا په غیرت وجني د ژوند د خلګانو خزانه په غیرت وجني متل دې چې اوبه تل په کمزوري ځای ماتېږي متل دې چې اوبه تل په کمزوري ځای ماتېږي سړی زخم پین باز دې زنانه په غیرت وجني که زوی د چا پردي ورته ولاړ وي دغه خیر دې په خپل ور کې ولاړه پښتنه په غیرت وجني که زوی د چا پردي ورته ولاړ وي دغه خیر دې او په خپل ور کې ولاړه پښتنه په غیرت وجني د خدای نه پس هم دغه زنانه د ژوند چینه ده د خدای نه پس هم دغه زنانه د ژوند چینه ده د عقل نه خالی د ژوند چینه په غیرت وجني کټول نه چان کړي پښتني دی حیاداري کټول نه چان کړي پښتني دی حیاداري بیا هم شیر عالم لګي میمونه په غیرت وجني او د شرم غیرتی چرته ځان مړ ورسره نکو د شرم غیرتی چرته ځان مړ ورسره نکو تل سپینه منغلره دردا نه په غیرت وجني په هغه ورځ به پته د سړي د غیرت لګي په هغه ورځ به پته د سړي د غیرت لګي چې کله خزه لګي ناری نه په غیرت وجني او قسم دې طالب جانا بے وجدان زناور دی قسم دې طالب جانا بے وجدان زناور دی د جون او مینې دکا پیمانه په غیرت وجني د جون او مینې دکا پیمانه په غیرت وجني
وا طالب جان صاحب بس اوس موږ ته پته ولګیدا چې تاسو سمره په پښتني ټولنه کې چې کوم منفي روایت دي منفي رواجونه دي دغه خلاف یو خوږ مزاحمت تاسو کړی دی او په هغه ټولنه کې چې د غیرت په نامه وژنې کیږي تاسو نه یوازې زامنو ته وخت ورکړي بلکې لورکۍ ته مو الماس خانم ته مو وخت ورکړي هغه ډیر ښکلي هنرونه وړاندې کوي او پښتانه د نامې سره آشنا دي کله مو فرق کړی دی چې زامنو ته یو شان کتلی وي طالب جان صاحب او لورکۍ ته مو ویلي چې نه تجلی ته دا کار نشي کولای کنه
حاضر سی وو زه په یو یم زما په زړه سې دي کنه هغه قسم په خولي دي زه د لور او د زی هیڅ فرق نکوم نه کولای شم نه منلی شم نه د دې خبرې روایت یم او نه منم زه چې کوم سبق ویلی شي هغه زما لور هم وایي زما زی څه کوم د سنس ویلې دي ما سره به فکر خدای غو مشوره خور ده او هغه کې دین لگا تاسو کړی دی په بایولوژي کې دا شانتا لوړه مې کال دینو او نو ستوره تل دي او سبقونه ویل دي او سوچ سره کار کوي کاغذ د ادب وی کاغذ د ثقافت او د کلچر وی هغه کې وته اجازه ته په سوشل میډیا د اپلو وته اجازه ته د خپل خوخي په واده ورته اجازه ته چې کما رشتہ وته نه منزوري اغیله د چاغه د دام د شور کولې ژوند دی ما هغه رشتہ به کیږي دا وی چې په کوم ځای کې زلو منځ دا ټیک تا څنګه چې انسانیت زنانه لا خپل حقوق ورکوي زده انساني حقوق وسړی ما او تش په خله نه ما عملا نه حقوق انسانانو په خپل کور کې نافذ کړي بنور دنیا نه لوس نه رسی او په خپل کور کې بشري حقوقونه محفوظ دي
صحیح نو طالب جان صاحب د مبارزه چې روانه ده تاسو غوندې نور مشرانم که مخې ته راشي چې په اولاد کې فرق ونه کړي په جلکۍ باندې هم تعلیم وکړي په زامنو باندې هم وکړي او بیا داسې د شاعرۍ د لارې په خواږه انداز کې ټولنه پوهه کړي فکر کوي بدلونونه راتلی شي حالات مخ په ښه کېدو دي دا هر څه سمېږي له خیره
دا بالکل دا هو شاعری دلار چې کوم کار کیږي هغه ښکاری خو نه خو ډېر زیات وي، هغه مسلسل وي. یو شرط ولیکلې شي هغه به تمامه دنیا ګرځي چکر خوري او په زمانو چکر خوري او د هغې د انساني عقل ته آهنګ ځي او بیا ټولنه کې بدلون راځي. هر لیک د لارې په ټولنه کې بدلون راځي، د هر غورځنګ د لارې په ټولنه کې بدلون راځي. او که اوس هم پښتانه بدلون اونه کړي نو لکه زه امید لرم، لکه زه هغه ښه ګمان والا سړی یم، خو لکه که اونه کړي نو لکه دې نه پس په څونه ښه وخت راځي چې دوی به بدلون کوي. که نه جنګونه ولیدلی شو، تباکاری ولیدلی شوې، د بې علمۍ سزاګانې مونږ ولیدلې، او د دنیا ترقی مو ولیدله. دنیا اوس لکه ګلوبل ویجن یا ورته مونږ نړیوال کلی وایي، د خلکو د حالاتو نه خبر شو، او په دې وخت کې مونږ په دې پوه نه شو چې مونږ له کومه لار نیول پکار دي، یا مونږ له شعور کې کومه کومه کمی دی هغه پوره کول پکار دي. نو لکه دا خو باسې بالکل لکه زما په ذهن پرې نه مني، خو لکه د سپوږمۍ خبرې پرې زموږ خبره به نه وي. زه در سره یو مزلنومه نظم شریکوم.
بالکل زم دې ام دې طرف ته طالب جان صاحب زم دې طرف ته راتلم، ما وی چې تاسو ډېر خپل خبرې وکړي او ریدون کوته، او زموږ د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی. نو که تاسو یو څه ورته واوروي پاغي به بیا خوده پامانی مو کو، نو مایک تاسو ته سپارم، مهرباني دي.
د جنگ خلاف خبره ضروري، زه چې ته هم د جنگ د پلویانو سره نظم، جنت ته هم د دغه شرمخانو سره نظم، چرته هم د جنگ د پلویانو سره نظم، جنت ته هم د دغه شرمخانو سره نظم. په زړه کې مې د ټول انسانیت مینه ساتلې، کعبې ته د بې رحمه قصابانو سره نظم. او غزا غزا کوي زموږ په وینو کې روان دي، غزا غزا کوي زموږ په وینو کې روان دي. په یو نوم هم د قام د قاتلانو سره نظم، او که شل ځله مې وژنې خو زما لاره جدا ده، شل زره مې وژنې خو زما لاره جدا ده. په لاره د قام خرسو دلالانو سره نظم، او قیمت د هاغو هرو که وجل وي د دې هرو، قیمت د هاغو هرو که وجل وي د دې هرو، د داسې سوداګرو جنتیانو سره نظم. او چې وجنې بېغیرته د غیرت په نامه پیغلې، چې وجنې بېغیرته غیرت په نامه پیغلې، د داسې بې وجدانه غیرتیانو سره نظم. او نن هر بلا ګرځي د انسان لاره کې، نن هر بلا ګرځي د انسان په قواره کې، انسان ګورم د نورو بلاګانو سره نظم. او د زیار صاحب د پاره په کې د مینې وډارې ده، یو زیار داسې شاعر و چې لاره و معلومه، یو زیار داسې شاعر و چې لاره و معلومه، په ورکه لار کې سر دي د وهمیانو سره نظم. او ړوند نه یم طالب جان د پلوشو کروندګر یم، نیم طالب جان د پلوشو کروندګر یم، یو ګام هم د تیرو د خالقانو سره نظم، یو ګام هم د تیرو د خالقانو سره نظم.
دا و شاعر او لیکوال دوست محمد طالب جان چې تاسو یې شعرونه واوریدل او دا غل ژوند او کار هم خبر شوی. له همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د لوی الله پامان.